د آزادې رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: د طالبانو د واکمنۍ سل ورځې پوره شوې، خو په افغانستان کې د بشري بحران په اړه اندېښنې دوام لري. طالبان له نړیوالو سره د تعامل غوښتنه کوي.
افغانان هم د تزلات د جګړې راوتلې دي، حمایت یې وشي د ډیپلوماتیک لحاظه، دا یو دو جانبه ضرورت.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د هیواد اقتصادي وضعیت ته ژوره کتنه کوو.
مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کړکیچن و، ولې بدلون سره مشکلات مضاعف شو؟
د دولتي پوهنتونونو محصلان یوه مهمه غوښتنه لري.
د محصلینو غوښتنې او هیلې د لوړو زده کړو وزارت څخه دا دي چې ژر تر ژره د پوهنتونونو شروع شي.
په غور کې د مناره جام د نړیدو په برخه کې اندېښنې زیاتېږي، او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د یمن روانه جګړه اوه کلنه شوه. نور مطالب هم لرو، او په دوهم نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: متحد ایالات به راتلونکې اونۍ په قطر کې له طالبانو سره د دوو اونیو په مخه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت په نږدې ورځو کې د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا پیلوي، او پولنډ وایي یوې ډلې پناه غوښتونکو پرون یو ځل بیا هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوځي. بشپړ خبرونه: متحد ایالات وایي چې راتلونکې اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي، او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د تروریزم پر ضد مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې به چې دوه اونۍ دوام کوي، د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وکړي. ښاغلی پرایس زیاته کړه دواړه لورې به د امریکا د مهمو ملي ګټو په اړه بس وکړي، چې د په وینا د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد د تروریزم ضد عملیات، بشری مرستې، د افغانستان ځپل شوی اقتصاد، او د امریکایي وګړو او د هغو افغانانو د ایستلو مسایل پکې شامل دي چې په شل کلنه جګړه کې د امریکا لپاره کار کړی. ښاغلی ویسټ دوه اونۍ مخکې په پاکستان کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د اکتوبر په 9 او 10 په قطر کې ترسره شو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې له 22 میلیونه اړو کسانو سره تر ژمی مخکې د بشري مرستو تابع کړی ده. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایه مشر ډیوډ بیسلی له افغانستانه په هغه ویډیو کې چې د ادارې پرون پر ټویټر خپره کړه ویلي:
موږ باید شاوخوا 22 میلیونه وګړو ته د مرستې لپاره بیړه وکړو. زموږ یو ډله بوخته ده، هغه لارې موټر بیلابیلو سیمو ته بوځي چې چلولو ته چمتو کړای شوي. دوی به په افغانستان کې د اړتیا وړ ځای ته ځي.
ښاغلی بیسلی وویل د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره مرستې ورسوي، او تمرکز به یوازې پر پلازمینه کابل نه وي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وای په افغانستان کې خپلو اصلي مينو ته د بې ځایه شویو د ستنېدو بهیر چټک شوی. د ادارې پرون نوښته پر ټویټر ویلي: روان میلادي کال د شپږ لکو اته شپېته زره بې ځایه شویو کسانو له ډلې له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې 1,09,000 زره بیرته خپلو مینو ته ستنه شوي دي. اوچا وایي ځینې کسان په داسې حال کې خپلو مینو ته ستنېږي چې کورونه او جایدادونه یې په وروستیو جګړو کې ویجاړ شوي، او دا کسان مرستو ته اړ دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې ورځو کې به د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا پیل شي. د دې وزارت ویان قاری سعید خوستی پرون ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې دا لړۍ د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډېدلې وه.
امید دا دی چې په څو راتلونکو ورځو کې به دغه کارونه بیرته پیل شي، او دغه تخنیکی ستونزې به حل شي. او د پاسپورت ریاست تصمیم لري چې په وو ولایتونو کې خپل ریاستونه پرانیزي او خدمات پیل کړي.
د پاسپورت ریاست د لړم په 15مه د بایومټریک ماشینونو د تخنیکي ستونزو له کبله د پاسپورټونو د ویش لړۍ بند کړې وه. راپورونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې د روان مریض کال لپاره درنیم زره ماشومان د شری په ناروغي اخته شوی. د بختر دولتي اژانس د راپور لمخې د دې پیښو په سلو کې اویا په لری پراته غور ولایت کې ثبت شوی. د راپور لمخې لوري میاشتې راهیسي د شری لکبل یو دیرش مړینه هم ثبت شوی دی. د غور د روغتیا رئیس عبدالستار موافق ویلی دی چې په غور کې د دې ناروغي پراخېدو اندېښمن کړی دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. پولند وای یوې ډلې پناه غوښتونکو پرون یو ځل بیا هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د بیلاروس له سرحده د هیواد ته واوړي. پولند پرون بیا خبرداري ورکړ چې مینسک هڅه کوي د اروپای ټولنې په ختیځ سرحد کې د روان بحران د پراخېدو لپاره ځینې پناه غوښتونکو بیرته سرحدي سیمو ته ستانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپای ټولنې چارواکو د بیلاروس پر وړاندې د څلرم پړاو بندیزونو د لګولو خبرداري ورکړی. دوی وایي بیلاروس د دې لپاره چې پناه غوښتونکو د پولند، لیتوانیا او لاتویا له لارې اروپای ټولنې ته ننوځي، زرګونه نارینه، ښځې او ماشومان پر خپل پوله ځای پر ځای کړي او په دې ډول د اروپای ټولنې پر ضد یو هر اړخیز یرغل پر مخ بیایي. پر بیلاروس تور پورې شوی چې د اروپای ټولنې د بندیزونو په ځواب کې هڅه کوي د اروپای ټولنې بې ثباتۍ ته لمن ووهي. دغه بندیزونه د زورواکي الکساندر لوکاشنکا د ځپونکو اقداماتو له کبله پر بیلاروس لګول شوی دی. او د سربیا د مهماتو په یوه فابریکه کې یو لړ 14 لک تر لګ دوه کسان وژلي او شپږس نورې ټپیان کړي دي. دولتي ټلویزیون آر ټي اس راپور ورکړی چې لومړی 14 پرون مسپخین په هغه ګودام کې وشو چې توغندي او چاودیدونکي مواد پکې ساتل کېدل. سمدلاسه د 14 د الات په اړه څه نه دی ویل شوی. دغه فابریکه د پلازمینې بلګراد په 15 کیلومتره کې پراته ده. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر وی پانه کتلای شي. د ازادي رادیو د وی پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. همدارس د ازادي رادیو پر فیسبوک پانه هم تاسو کولای شئ چې همدا مطلب راپورونه مرکه تحلیلونه او ویډیوګانې وګورئ. په دې خبرونه کې قدر منوریدونکو ز احمد تکل ستاسو کوربایم او قدر جلالوف د تخنیکی لار چارو لارښوونه کوي. ورزو د راپورونو برخه ته پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ پرون سه شنبه سل ورځې پوره شوې، خو له هم په افغانستان کې د بشري بحران په اړه اندېښنې ختمې شوې نه دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په خوشي کولو کې همکاري وکړي. همدارز ملګرو ملتونو پرون وویل له غوښتنې سره سمې هغه 600 میلیون ډالره بس پنه ترلاسه کړي چې د روان میلادي کال تر پایه یې په افغانستان کې د بشري بحران پر وړاندې د مبارزې لپاره غوښتي وه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو پرون سه شنبه سل ورځې پوره سوې، خو په دغو سل ورځو کې د افغانستان د اقتصادي، ټولنیز، بشري او سیاسي کړکیچ په اړه بېلابېلو ادارو خبرداري ورکړې دی. د ناروې د کډوالۍ شورا مشر یان ایګلن پرون په خپل رسمي ټویټر کې وویل د افغانستان د تېر حکومت د ړنګېدو سل ورځې پوره سوې او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې د افغانستان د نفوس د 80% برخې د لوږې اندازه په سختېدو ده. ایګلند ویلی د خلکو بشري اړتیاوې د سختي وچکالی، د بایول وړېدو او اقتصادي رکود لکبله لا سختي سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان پرون ویل له فوري درخواست سره سمې د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د بشري بحران پر وړاندې د مبارزې لپاره د څه باندې 600 میلیون ډالر په اندازه غوښتل سوی بس پنا تر لاسه کړی ده. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د بشري ناورین خوا ته روان دی او دا خطر ست چې د دغه هواد څبان دي نیمایي وګړي د جيمي پر مهال کافي خواړه ونه لري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتو په سپتمبر میاشت کې د وی غونډې پر مهال لا افغانستان سره د څبان دي 1 میلیارډ ډالرو بشري مرستو ژمنه وسوه. ملګرو ملتونو هغه وخت په اصل کې د څبان دي 800 میلیون ډالرو بشري مرستو غوښتنه کړې و. بل خو د بخښنې نړیوال سازمان پرون په خپل اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر افغانستان خپل موجود محدودیتونه ژر تر ژره کم کړي. د دې سازمان په خبره دغه محدودیتونه د دې سبب سوي چې روغتیایي څارنه، خواړه او نور ضروري خدمات په ټپه ودرېږي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې په عین حال کې غوښتنه وکړه د بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره چې د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پېښوي په چټکۍ اقدام وکړي. دغه سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي د بهرنیو مرستو درېدل د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل او پر طالبانو نړیوال بندیزونه د دې سبب سوي افغانستان چې له وړاندې بې وزلۍ ځپلی و له یوه بشپړ اقتصادي بحران سره مخامخ سي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په کار ده نړیواله ټولنه د افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکړي.
افغانان هم د تزورات د جګړې راوتلې دي، حمایتي وسي، کومک وسره وسي، د ډیپلوماټیک لحاظه د ماهنګي وسره وسي، تعامل وسره وسي، دا یو دو جانبه ضرورت دی.
د اگست میاشتې په نیمایي کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل سوه چې د طالبانو او خلکو له غوښتنو سره سره دغه شتمني خوشې سوې نه ده. په عین حال کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې ډېرې لوړې سوې. د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت په بې ساري ډول لوېدلی او د بیکاري اندازه هم خورا زیاته سوې ده.
موک پخپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د طالبانو د واکمنۍ په 1300 ورځو کې افغانستان په هر برخه کې ډېرې لوړې ژورې ولیدلې، خو په دې موده کې تر ټولو ژور اغیز په اقتصادي برخه کې ولیدل شو. نړیواله مالی او بشری مؤسسې پر لپسې خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا په درشل کې دی او للوګي د میلیونونو کسانو د مړینې اندېښنې څرګندېږي، خو طالبان وایي چې امنیت راوستي او د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره لاره اواره کړې ده. د موضوع ته اسمت څاروان په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
د طالبانو د وخت رسیدو د سلو رسول پر کېدو سره ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د افغانستان مالی سیستم ممکن په 2 میاشتو کې وپاشل شي، ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اگست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د 2 اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سور شوی، د جنسونو بیل وړی شوی او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وایي په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخازي چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختم شي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وایي
هیواد په سر اثر کې د لومړي ځل لپاره د هیوادوالو تجارانو د اموالو انتقالون کې هغوی د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار، له هرات تر ننګرهار آزادانه تګ راتګ کې په شپه ورځ کې چاته هیڅ نو اثر خوګي او خازي او زورونه نسته. دا ډیر لوی هدف و دی خلکو لپاره د دې معلومات کې چې څوک په دې لارو کې ستونزو سره مخ شي کړهونه لیدلو او دا ډیر لوی لاستراوړنه ده.
د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام بیا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اخیز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوی خړی آزرخ شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوضاع ښه نه دی، مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کړکیچن و او اعتماد پر بانکونو باندې هم لږ شوی و. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکي سیستم د افغانستان ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دی، کچیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیرنۍ اقدامات ونه شي د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکي چې د مدرن اقتصاد لپاره ډیر اهمیت لري په ټپ ودرېږي. د خلکو اعتماد پر بانک ډیر لږ شوی دی. خلک خپل پیسې بانک ته نه سپاري او حتی هغه زیرمې چې دوی درلودلې هلته او امانت و با مفاد یا بی مفاد دا خپل امانت بیرته غواړي. او یو علت دغه دی چې مرکزی بانک پس له بدلون چې دا تاریخ د طالبان راغلل دوی یو دستور ورکه چې هغه شخصي حسابونو څخه څوک په اونۍ کې تر 200 امریکایي ډالر څخه زیات پیسې نشي ایستلی او شرکتونه هم نشي کولای چې کچېرې هر عمره چې پیسې ولري دا د 15% څخه زیات پیسې په یو وار کې نشي ایستلی. دا موضوع بې باوري په بانکونو باندې ډیر زیات کړل.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د یوه پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د عمومي عوایدو مشر معراج محمد معراج تیره اونۍ وویل چې طالبانو په خپلو 8 اویا کاري ورځو کې 6.915 میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ښاغلی مجاهد هم د عوایدو ټولېدو ته په اشاره وایي.
په لومړي ځل په کامله معنا ټولېږي او ملي بودیجې ته ځي. چې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نه تلل د غلا کېدې چور کېدې د زورواکانو ځینو هغو کړیو له خاصې مافیایي وي او په مالي برخو کې مسلط و. زمینه مسایل د سیمه امنیت تامین ده. د پانګونې لپاره هیوادونو سره تماسونه نیولي دي. پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لوی پروژې په هیواد کې پخوا لا په پلان کې وي خو په نمایشي توګه باندې د مخزون استفاده کړې اوس په عملي ګامونو اخیستل کېږي. ناستې پاستې شوي. د ټاپي لویه پروژه، د مس عینک پروژه، کاسازر پروژه، د ټاپ پروژه، همداسې د ریل پټلۍ د غځولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تیر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېده، په نړۍ کې د جنسونو او پچیره بیا د تیلو د بیل لوړېدا او د کورونا او بالا کبله د افغانستان او درستې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغیز یادونه وکړه. په لندن کې میشت سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې پیل شوي وي، خو د طالبانو له واک ته رسیدو سره اوج ته ورسېدي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابېدو، ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامي وسایلو او تجهیزاتو مصرف دل او بلبل خو کومکونه یو مقدار مرستې بهرنۍ مرستې یو مقدار را کمې شوې. خو د تحولاتو را تک سره او د طالبانو د رژیم را تک سره دغه اقتصادي بحران لا پیشرفت وکړ او ستونزې زیاتې شوې. د افغانستان پیسې په بهرنۍ بانکو کې کنګل شوې. د افغانستان بانکي ارتباطات د نورې نړۍ سره په ټپه ودرېدل. د افغانستان تجارت خراب شو. د افغانستان ترانزیتي لارې وتړل شوې. د افغانستان صادرات او واردات دواړه ستونزو سره مواجه شول. او له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې 3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یو لار داره چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشغورل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی شغل حافظي له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولي.
د دغه ناورین د ختمولو لپاره چې په خپل سیاسي منشا لري، یعنی زموږ اقتصادي حالت کچيري سیاسي منفي اغیزه ور باندې نه وي، په بل قوتوګه ډیر امکانات لري. د مثال په توګه مر ډیر معدن لرو، اما متاسفانه تر څو چې یو مشروع منلسوي حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي نه، اقتصادي ودی ممکن نه دی. پانګونه کلکې سره مخامخ کیږي، نړیوال بانک ورسره موافقه نه کوي، آی ایم اف ورسره موافقه نه کوي، او دا نړیوال پانګوال هم زړه نه شکی چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دی پانګونه وکړي. د نجات چاپی یا کلی د سیاسی مثبت بدلون په لاس کې ده، نو هیله مند یو چې زموږ سیاسیون خلکو ته وګوري، د خلکو مجبوریتونو ته وګوري، د افغانستان اقتصادي ویجاړتیا ته وګوري، او یو معقول او د منلو وړ سیاست غوره کړي تر څو دنیا د افغانستان سره مرستې بیرته پیل کړي.
ښاغلی حافظی وای سل ورځې کېږي چې نوي حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی. د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو 1,000,000 کسانو ته معاش ورکو. د دوی ځینو د تیر حکومت په وروستیو 2 میاشتو کې هم معاش نه دی اخیستی. د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړی. کله چې خلک پیرودوس ونه لري اقتصاد په ټپه دریشي. د یو ان ډی پی په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکوي د 6 کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې 40 امانتونه له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې ویلي افغانستان ته پکار ده چې داسې بانکي سیستم جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو اغیز ته اړتیا نه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم قدر من اوریدونکو د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې احمد شیبر چمتو کړي.
فارن پالیسی خبرونه پاکستان ته د افغان کډوالو د تک موضوع چیرلې ده. د خبرونه لیکي له 16 رئیس د رسمي شمیرو له مخې پاکستان 1,000,000 لکه افغانانو ته پناه ورکړې ده، او د حکومتي اټکلونو له مخې پاکستان 3,500,000 افغانانو ته پناه ورکړې ده. روس تر دې چې طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو، د پخوا برعکس ډیرو افغانانو ایران ته مخه کړې ده. ایرانی چارواکو په روسیو کې وویل چې د ورځې په زرګونو افغانان د ایران لور ته وړي، او تهران له نړیوالو غوښتي دي چې له افغانانو سره مرستې وکړي، څو خپل هیواد پرې نشتي او که داسې ونه کړي اکثر دغه کډوال بیا له ایرانه د اروپا په لور رواني شي. فارن پالیسی لیکي لکه چې طالبانو کابل نیولی دی، د افغانستان بل ګاونډي پاکستان د نویو افغان کډوالو د ورتګ مخه نیولې ده. پر پولې بندیزونه سخت کړی دي، او یو شمېر هغه افغانان چې له ویزې پرته د پاکستان لور ته اوښتي دي هغه یې بیرته افغانستان ته ستنه کړی دي. خبرونه وړاندې لیکي ډیرو افغانانو چې په سرحد کې مشکلات لیدلې دي بیرته د افغانستان لور ته له پولې ګرځېدلې دي، او په خو به د خلک په ډېرې اسانۍ پاکستان ته تلل. د فارن پالیسی په مقاله کې د پاکستان د دې چلن په اړه لیکل شوی دي چې اسلام آباد د دغو کډوالو لګښت اندېښنه لري، او دا کډوال د پاکستان ملي امنیت ته ګواښ کوي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا د روان کال له پیله تر اوسه پاکستان ته نږدې 8,000 افغانان تللي دي چې اکثریت یې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته کډه شوي دي. د لویدیز یوې بلې خبرونې د استرالیا د ستراتیژیک تګلارې د انسټیټیوټ خبرونې ستراتیژیست په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. آیا پاکستان هم د افغانستان په څیر مخ په ځوړ روان دی؟ د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې په افغانستان کې ورستی پیشي او په پاکستان کې د هغوی له نتیجو په ښکاره څرګندی شي چې د دې دوه هیوادو ستونزې نشي سره بیلیدلی. ستراتیژیست خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د سخت شرعي قانون د نافذېدو اغیز پر پاکستان پرېوتی دی. د خبرونې په باور په پاکستان کې په سخت دریځه اسلامي ډلو کې وروسته تر دې سا غوړېدلې ده چې طالبانو د اګست په 15 کابل نیولی دی. د خبرونې په باور دا ډلې په وروستیو کلونو کې نسبتا کمزوري شوې وي، خو اوس د پاکستان په مهمو ښارونو کې د حکومت په وړاندې درېدلې دي، او له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې هم سر اوچت کړی دی.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. د کابل په هنتون یو شمیر محصلان د دولتي په هنتونونو د پرانستو غوښتنه کوي. دوی د لوړو زده کړو له وزارت نه غواړي چې ژر تر ژره د دولتي په هنتونونو د محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه کوي چې د خصوصي په هنتونونو په شان دولتي په هنتونونو هم بیرته پیل شي.
پر افغانستان د طالبانو لو واکمنیدو درې میاشتې اوړي خلا هم د دولتي په هنتونو دروازې د محصلانو پر مخ تړلې او د مسلې یو شمیر محصلین د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کړې دي. یو شمیر دغه محصلانو غوښتل چې د سه شنبه په ورځ د خپلو غږونو او چاتولو لپاره په کابل پوهنتون کې اعتراض وکړي خو دا کار تر سره نسو او لامل یې هم روښانه نه دی. خو یو شمیر دغه محصلانو ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي پوهنتونونو د پرانیستلو ترڅنګ طالبان باید هغه محصلانو ته چې د تحصیلي کال په وروستي سمستر کې و ارتقا ورکړي او فارغان نکړي. هغه پریکړه چې طالبانو د خوندزیو د دولسمو ټولګیو د خزینه او زده کوونکو په اړه کړې ده. سمیم د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي د لومړي کال محصل دی. د ازادي راډیو ته وویل
زمې دراتلونکو په اړه اندېښمن یم. زموږ لومړی سمستر تیر شوی وو او دویم سمستر مو وو. اوس په څنګه کېږي؟ زموږ یو کال همداسې تیر شو. باید د لوړو زده کړو وزارت زموږ لپاره زمینه برابره کړي چې موږ درس ووایو او یو کال ارتقا وکړو.
له دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت اعلان کړی و هغه انجونې چې په دولسمو ټولګیو کې دي له ازموینو پرته به یې فارغې کړي. خو طالبانو تر اوسه د دولتي پوهنتونونو د محصلینو د ارتقا په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. شاوخوا یوه میاشت مخکې طالبانو اعلان وکړ چې په پوهنتونونو کې به د زده کړو بهیر بیرته پیل سي، خو اړتیا ده چې د انجونو او هلکانو ټولګي سره جلا سي. له دې اعلان وروسته اکثره خصوصي پوهنتونونه بیرته پیل شول، خو دولتي پوهنتونونه هماغسې بند پاتې دي. د کابل پوهنتون د زراعت پوهنځي یو محصل صدر اعظم پکتیاوال وایي د طالبانو له واکمنۍ مخکې ټول تمرکز او فکر د خپلو زده کړو د راتلونکو پلانونو په اړه و، خو اوس یې ټولې هیلې له منځه تللې دي.
په ټوله کې د محصلینو غوښتنې او هیلې د لوړو زده کړو وزارت څخه دا دي چې ژر تر ژره د پوهنتونونه شروع شي او هغه محصلین چې د وروستي کال محصلین دي هغوی ته د فوق العاده ارتقا اعلان شي.
له دې سره د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقاوي د دولتي پوهنتونونو د بیا پرانستلو لپاره هڅې روانې دي، خو لا هم ځینې ستونزې شته.
د لوړو زده کړو وزارت پوره کوشش کوي چې دولتي پوهنتونونه هم د خصوصي پوهنتونونو پر کم د محصلین پر مخ باندې ژر خلاص کړي او تدریسي چارې پیل شي. دا چې خصوصي پوهنتونونه خلاص دي، تدریسي چارې روانې دي، او د دې څخه معلومیږي چې موږ د پوهنتونونو سره هیڅ فکر ستونزه نه لرو. البته ځینې مشکلات شته چې د هغوی څخه یوه ستونزه اقتصادي ده. چې کله دغه ستونزه او مشکلات حل شي، انشاءالله موږ به دولتي پوهنتونونو ته هم اجازه ورکړو.
خغلی تقوی د لوړو زده کړو وزارت په یو داسې طرح کار کوي چې په بنسټ به هغه محصلان چې سمسترونه یې په نیمایي کې پاتې دي هغه بشپړ او ارتقا به ورکړي. د نوموړي په خبره تر اوسه دا طرح وروستۍ سوې نه ده او چې کله وروستۍ سوه عملي به سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په یمن کې روانه جګړه وکړه نشوه. په دې جګړه کې لسګونه زره کسان وژل شوي او د وژنو دا لړۍ لا هم روانه ده. په دې هیواد کې د بیلابیلو ادارو لخوا د قحطۍ د زیاتېدو خبرداری هم ورکړل شوی دی.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې د یمن په اوه کلنه جګړه کې به د روان میلادي کال تر پایه د وژل سوو شمیر 3,00,000 ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا UNDP پرون سیشن به په یو راپور کې وویل د دغه شمیر مړینو علت به د جګړې په مستقیمو او غیر مستقیمو عواملو پورې تړلې وي. ملګری ملتونو اټکل کوي چې د دغو مړینو 80% به د جګړې د غیر مستقیمو عواملو له کبله وي، لکه د پاکو اوبو د نشتوالي، لوږې او ناروغیو له کبله. د دې ادارې د راپور له مخې تر روانې میاشتې به د هغو کسانو شمیر چې په مستقیم ډول د جګړو له کبله وژل سوي 3,50,000 زیات وي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د 2015 میلادي کال په لومړیو کې د یمن په جګړه کې ځان دخیل کړ چې د حوثي یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې د یمن د حکومت مرسته وکړي. حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي له وړاندې پلازمینه صنعا او نورې سیمې نیولې وې. دغه ائتلاف پرون ویل چې وړ مشپه د پلازمینه صنعا په هغه سیمه کې چې د حوثي یاغیانو په کنټرول کې ده د بالستیک میزایلو د توغولو ساحه په هوایی حملو کې ویجاړه کړې ده. د المسیره په نوم ټلویزیون چې پیرن پلوه حوثی یغن پوری د تړلو ډلو لخوا چلول کیږي ویلي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې د پلازمینې یوه استوګنیزه ساحه ویشتل سوې ده. په همدې حال کې د سعودي عربستان دولتي اژانس په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه هوایي حملې په صنعا کې پر توجیه وړ پوځي اهدافو سوي دي. په دې پیښه کې سمدلاسه د مرګ ژوبلې په اړه ځینې دي ویل سوي. ملګرو ملتونو تیر کال خبرداری ورکړی و چې یمن د نړۍ په سطحه له سختې قحطۍ سره مخامخ دی.
اته بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام او نور مطالب لرو، خو دا شی به پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. متحد ایالات وایي چې راتلونکې اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د دوو اونیو په مخه د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د تروریزم پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له 22 میلیون اړو کسانو سره د ژمي له رارسېدو مخکې د بشري مرستو تابعه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوایي د روان میلادي کال تر اوسه پورې د شپږ لکو اته شپېته زره بې ځایه شویو کسانو له ډلې له سپتمبر میاشتې راهیسې یو لکو نه شپېته زره کسان بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې ورځو کې به د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا پیل شي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا لړۍ د تخنیکي ستونزو له کبله بنده شوې وه. راپورونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې د روان لمریز کال له پیله 3500 ماشومان په شری اخته شوي. د بختر دولتي خبری اژانس د راپور له مخې د دې پیښو په سلو کې اویا په لرې پراته غور ولایت کې ثبت شوي دي. پولانډ وایي یوې ډلې پناه غوښتونکو پرون یو ځل بیا هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د بیلاروس له سرحد نه د هیواد ته واوړي. د هیواد خبرداری ورکړی چې بیلاروس هڅه کوي د اروپایي ټولنې په ختیځ سرحد کې د روان بحران د پراخېدو لپاره ځینې پناه غوښتونکي په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړي او د سربیا د مهماتو په یوه فابریکا کې یو لړ چاودنو لږ تر لږه دوه کسان وژلي او شپاړس نور یې ټپیان کړي دي. دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې چاودنه پرون ماسپښین په هغه ګودام کې وشوه چې توغندي او چاودیدونکي مواد پکې ساتل کیږي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور. په غور کې یو شمیر فرهنګیان د جام د منار د رنګېدو خبرداري ورکوي. د جام منار د نړۍ په کچه له خښتو جوړ شوی دوهم لوی برج دی. دا برج د ژمي له راتلو سره د سیلابونو او توپانونو تر ګواښ لاندې دی. طالبان وایي یونسکو د دې تاریخي برج د بیا رغونې په برخه کې ژمنې کړې خو عملي کړې نه دي.
د غور ولایت اوسیدونکو احمد شاه موحد چې تازه د منار جام د لیدو فرصت موندلی، نا امنیو د افغانستان په لویدیځ کې د دې برج لیدل مینوالو ته یو خیال بدل کړی و. احمد شاه د منار جام چې د نړۍ په کچه له خښتو جوړ شوی دوهم دنګ منار دی، اوسنی وران ویجاړ وضعیت ته اندېښمن دی. منار جام د افغانستان یو مهم تاریخي څلی او د یونسکو په لړلیک کې ثبت برج دی. احمد شاه وایي په تیرو دوو لسیزو کې یوازې یو ساتونکی دیوال د دې برج په لاندنۍ برخې جوړ شوی چې هغه هم بسنه نه کوي. هغه چې په خپلو سترګو لیدلی وایي د دې برج دننه برخ کې یو درس هم پیدا شوی چې ژر رغېدو ته اړتیا لري.
منار په داسې حال کې دی چې سخت زیان ورسېدلی. په تیرو کلونو کې نه پخواني حکومت او نه هم یونسکو چې دا ورسره ثبت دی هېڅ یې هم نه دي کړي، او دا د دې لامل شوي چې منار له بل هر وخت څخه د خرابېدو خوا ته لاړ شي او لرې نه ده چې دا ونړېږي.
د غور ولایت له سقوط مخکې یو ځانګړی امنیتي ټیم چې د تاریخي آثارو سره بلد و د دې تاریخي برج ساتنه یې کوله، خو د سیمې خلک وایي اوس هیڅوک هم نشته. په غور ولایت کې مدني فعال وایي د خلکو زیاته ګڼه ګوڼه، د موټرو تګ راتک او د دې برج شاوخوا ته د څاګانو ویستل هغه لاملونه دي چې ورځ تر بلې د منار جام شتون له جدي ګواښ سره مخ کوي.
موږ هیله لرو چې طالبان ژر تر ژره د منار د ساتلو او بیا رغولو لپاره یو ټیم راولېږي. که هر څومره بې غوري وشي د منار د ړنګېدو ګواښ زیاتوي.
په نوی ډهلی کې له قطب منار څخه وروسته منار جام د نړۍ په کچه له خښتو جوړ دوهم برج دی. منار جام په 1994 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3 متره لوړوالی لري. دغه برج د هریرود او جام سیندونو څخه 4 کیلومتره لرې د شهرک په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په 2002 کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان په لړلیک کې ثبت شو. لرغونپوه نیک محمد مستمن چې له دې برج څخه یې تازه لیدنه کړې وضعیت د اندېښنې وړ ښیي.
ولی انتظار داریم که هم سازمان یونسکو و هم دولت فعلی افغانستان نظر به امنیت
موږ له یونسکو او د افغانستان له اوسنی حکومت څخه غواړو چې سیمې ته یو پلاوی واستوي او د دې منار د بیا رغولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. دوی باید د منار هغه بهرنی اړخونه سم کړي او ځینې چې کله ورخیږي نو لوی لوی درزونه یې کړي. مهمه ده چې شمال خواته لکوک شوی هم دی
او راپی لای کې بالا میشن پیدا کرده و هم در قسمت شمال شرق کې حرکت کرده.
خو طالبان وی چې یونسکو د دې برج پر رغولو ساتلو کې عملی ګامونه نه دي پورته کړي. په غور ولایت کې د طالبانو فرهنګي مسول عبدالحی زیم له یونسکو غواړي چې د منار جام د رغولو لپاره د 2 میلیون ډالر د شویو ژمنو په برخه کې اقدام وکړي ترڅو دغه جام له نړیدو خوندي شي.
همراه وزارت هم صحبت کردیم درباره منار جام و
لا وزارت او د منار جام له مسول سره می خبري شوې دي. تر اوسه داسې یو مثبت ګام نه دی پورته شوی چې جام منار پرې جوړ شي. هغه بودیجه چې یونسکو موږ سره وعده کړې زموږ په واک نه درکړل شوې ترڅو دغه منار پرې جوړ کړو.
جام تفلن در دسترسی ما قرار نه گرفته کې منار جوړ کړو.
غور د افغانستان یو له غرنیزو او یخو ولایتونو څخه دی. په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې سختي واوري کیږي. د احمد شاه موحد په ګډون د غور ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکي خبرداري ورکوي که د منار جام د رغولو لپاره ژر تر ژره او د واورې له ورښت مخکې رغنیز مواد انتقال نشي لرې نه ده چې دغه برج په نږدې راتلونکي کې نور هم ویجاړ او د ړنګېدو ګواښې ډېر شي.
ازادي او اورېدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د بیلابیل ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخي. یو شمیر وی دا ویلي چې دوی په خپل سیمو کې د بیوزلۍ شپې ورځې تیروي او بشری مرستو ته اړتیا لري. په دوی کې ځینې داسې دي چې وایي دوی د بشری مرستو مستحق دي خو د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. موږ د همدې بشری مرستو د وضعیت په اړه باندې د دبليو اف پی له ویان سره مرکه هم درو په دې پروګرام کې خو راځي چې په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه بریال افغانیم د ننګرهار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلامیه چې ورکړې پرشکې کې د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دې مره جدوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو؟ دا طالب دی، دا داعش دی، دا بل څوک دی. په کومه لالوبه په دوی کې دی ټوله خلک یې د سیمو سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی، د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی. د افغانستان سوله موږ غوښته، سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکمله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورئ، د قرآن روی ته وګورئ چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. ډېر وکړې د ډېر په جګړو کې لاسونه ورکړه، پښې ورکړې، تنې ورکړې، کونډې یتیمان را پاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیسو والا سره ظلم کوي، د شګوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. السلام علیکم، د ننګرهار نه خبرې کوم. د طالبانو خوا چې کومې وژنې کېږي، د طالبانو خوا کومه دفي وژنې کېږي، کوم خلک ترو کېږي، دومره په تېر نظام کې نه وو. ولې دا خلک مسلمان نه دي؟ څنګه چل دی او په کوم ډول یې وژنې؟ په کوم تورې به وژنې؟ تېره ورځ د نیر نه 45 نفره را وباسل، سرونه نه وتنې وي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، حامد د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم. زه یو تن دکاندار د کابل د کارتیناو څخه خبرې کوم. مشکل مو دا دی کله چې د طالبانو حکومت راغلی دی، موږ دکانداران یو اوس راغلي دوی دوکانونه مې تر کوي او دا عادي دوکانونه چې مثال په دولتي ځمکو کې جوړ شوي هلته کورونه دي، د متر مربع په سر باندې دوی 15-18 روپۍ واړي او وایي چې دا به میاشت میاشت ښاروالۍ ته تسلیموي. یعنې په وړوکې دوکان امی نو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پرې راځي. موږ رانشین یو، زموږ د دوکانو کرایه 2000 یا 2500 افغانۍ ده. نو دوی وایي چې 2000 یا 2500 به موږ تم راکوي او مالک ته به هم ورکوي، او که داسې نه وي نو دوکانونه هم پرېږدي، دیوال پکې وکړي.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. پس له سلام دغه پیغام تاسو ته امانتاً پرېږدم چې د زما پیغام تاسو د ملګرو ملتو د بلدانس ته امانتاً وسپارئ. نو زه 15 کسیزه کورنۍ کسان پر خدای د لوږې سره مخ یو، او د بل ځای مرسته موږ نشو ترلاسه کولی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی و پادار ام ہلمند گریش ول سالی سر پیغام لیکتر غلی ارج بعد درې میاشتې تر مخکې د گریش ول سالی د سقوط حالات نو د جنگ په وخت کې په بازار سم ملکان او کورنی خلک ټول وو. په بازار کې आवाज طالبانو د پخوانی حکومت اثر او خلک یو نو په دې وخت کې طالبان بازار ته چراله چار ځای بوارل د غلیمت په نامه باندې د خلکو سے شخصي شان اخیستل، چې دا د حکومت کې د خلکو سے شخصي موټر واخیستل، موټرسایکل یې ځینې واخیستل، د مکتبو سے غالۍ او پرشونه او چوکۍ وړلې، د خلکو سے ډېر شان واخیستل د حکومت د شانو په نامه باندې. نو دا خلکو شکایت وکړي، طالبان مشران وویل چې دا خلک به ګرد راځي، دلته به حساب ورسره کېږي او دا به ګرد خلک سلا کېږي. د خلکو د کورو څخه شخصي شان وویستل، دا د حکومت کې خلک خو نه وو، یوازې طالبان وو، په بازار کې بل څوک نه وو، شان طالبان وو. یو مشرانو یې وعده وکړل چې دا خلک به ګرد خلک سلا کېږي او قانون منګل ته به سپارل کېږي، په دې سره به ستا کېږي. نو متاسفانه د هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې هغه خلک موږ وینو چې تر اوسه پورې وسلوال نفارم ورته رايي، نه چا حساب ورسره کړی دی، نه چا د حساب دپاره راوستلي دي، نه چا راغوښتي دي. نو ولس وسم په دغه تمه ناست دي چې خپل حساب شان په لاس ورکول شي او خپل حساب غوښتونکي دي. نو سمې لرم. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. جواد حیران یم د جلال آباد څخه. دا د دې اړو نه غوښتنه کومه د زما پیغام ضرور نشته چې په تورخم کې ډېر زیات افغانان لټول شوي دي او غواړي چې پاکستان ته واوړي، او دغلته طالبان د دوی سره سخت ناجایزه کوي، او هغه کسان چې دوی پېژني پاکستان ته اړه او غریب خلکو دغه څلور او 5 ورځې کېږي چې بند پاتې دي، دې غمه دې وخوړل چې طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. والسلام.
السلام علیکم. د کندهار څخه سیف الرحمن خبرې کوم. د بشر حقوقو باندې هغه څوک پوهیږي چې بشر پیدا کړی دی، بشر الله جل جلاله پیدا کړی دی. د بشر په حقوقو باندې هغه خلک چې د الله د دین عالمان دي، هغه طالبان او عالمان چې د افغانستان حکومت په لاس کې، د بشر په حقوقو باندې یوازې دوی پوهیږي. بهرنیان موږ په ملک کې صحیح حقوق مسود جوړ کړي، صحیح حقونه موږ صحیح څه نه ورکړو، که 100 کاله جنګ وي، که 1000 کاله جنګ وي، موږ پر قرآن باندې ایمان راوړي دي، قرآن غواړو، قرآني نظام غواړو.
السلام علیکم. سلام د زهرا دو ته ورځي جوړ وره دغه مرستي چې راځي، دغه چې د طالبان لکه د سابق زور واکي خپل یا خي بالا یو لږ چې پاتې شي، د خلکو ته ورخي، دغه د سړي په لاس ورخي د مرستي خو دغه چې د مزار کې په دغه د شبرغان ته خو نه راغلي، د مزار کې ګرځي، دغه طالبان ته پر وړاندې واره او یو کوجه ورکړي، نور کړي واره ته باندې شاره کو نیم پیرو دا رقم ورکړي دي، شې نه رسید د خلکو ته، د ملکی خلکو ته، دغه خلک به علا لکه د سابق ته دغه شي اخی د خپل مرګور باندې تختیمه ای، دغه دي دغه چار تړې مرسته کوي، دغه دي سفر ورته صحیح نه چې په کورو کې ارسلی تخبل لاس ته ورسی.
دغه د درنو همکارانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم غټای دی له خوست نه. ګران همکارانو، کزما پیغام نړیوال تور سوال زبرتاس نه منندم، ځکه ماته فقط همدا یو خیله را پد تاسو خپل پیغام ساتم. زه نور ستړی شوم په دې وطن کې، یو مکتب غم ډیر باندې بند کړو، زما خیر باندې خاور وړول، خو ما سره نړیوالو کومک ونه کړو، زه دې خواد نه ونه ونه بسلام. ژوند ستړی شوم، نور نه غم نه لایم، نه کوم لایتي کې نه د ټیټ سترګ ژوند د هر څه کې دوی وایي منو به پر رقم ته حالت کې زغمو یې خنور نه کېږي لمانه. زه او زما کورنۍ، زه نه غواړم چې خپله کورنۍ برباده کړم، زه هیلې لرم، زه راتلونکی لرم.
سلامونه نه کې هیلې خې تر ځنې مې ومنه. ګلولي وطنیار یم، اړیکه مې د پکتیا ولایت اریوب ځای نه نیولې. ما مخکې تاسو سره پیغام شریک کړی و چې د ازادۍ راډیو څپې دلته ډېرې کمزوري دي، متاسفانه چې جوړې خیوري نه شوې، هغه په اس ډبلیو کې اوس بيخي څپې چوري ورکې شوې.
بله سلام علیکم زوت الحکیم خبرې کوم د کابل څخه مې اړیکه نیولې ده وروره مې نظامي خلک یو څلور ورونه یو وروره جن ځوانان یو او چې په مې د لاس ورکړې ده څلور میاشتې کېږي چې بېکار یو هېڅ کار روزګار نه لرو هریانې چې څه وکړو نو موږ مجبوره کېږو چې هرې ګرو ته لاس ور واچو هرې ګرو ته ولاړ شو موږ څه وکړو کار روزګار په افغانستان کې نشته
السلام علیکم فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په